آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هغې سندرې په باره کې معلومات اورئ چې 30 کاله پخوا افغان زندانیانو په یوه بهرني زندان کې بللې ده.
هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي و دوی جرمني ته بیول سوي.
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زه خو نور د سهار نه یم شاعر یم چې د ګل بیلوم خپل اوخ کې.
لنډ حکایت د ځوان شاعر نجیب الله همدرد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د یووالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه. د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مرکز قلات ښار په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ. دوی د شعر په ژبه په جنګ کې له ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د زابل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر په وینا په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره دې کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي. لپه چاپ شوه. په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلي د لنډو کیسو ټولګه لپه چاپ کړه. په دې کتاب کې د ښاغلي پسرلي ټولې 6 کیسې چې په دې وروستیو 2 کلونو کې لیکل شوي چاپ شوي دي. لپه د اجمل پسرلي د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ده. تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوي وه. د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوی ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې 1.5 میلیون ډالر انعام ایښی و. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدمواتی فلم په اړه دا پریکړه تېره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو دافي وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایرکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. د فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدمواتی سره د مسلمان پاچا علاءالدین غلجي د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدمواتی کیسه په همدې نوم د 14مې پیړۍ له یوه تصوفي حماسي شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یوه زړوره او ښکلي ملکه د دې لپاره چې د ډیلي پښتون پاچا علاءالدین غلجی یې ژوندی وننیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقق آلمان ته سفر کړی وو او هلته د امبولت پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره راوراولې وه چې 30 کاله له مخه په آلمان کې و افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې، کابل ته راغلي وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یو کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره، د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اوریدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه. نو د هامبولت په پانتون کې، دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپله مربوط د هامبولت پانتون آرشیف و په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په باره کې سرقه مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسولینو خپل رئیس موږ ته یو مواد راوښودل چې تقریبا د 100 کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې افغانان او اوسنی د دوران له کرښې نه یو خواته سوال کیږي، شاید د تیراد منطقي یا د افغانستان د مربوط د سپین غر د غره په شاوخوا کې دغه منطقو هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړه کې نیول سوي و دوی جرمني ته بیول سوي. دغه پانتون خپل وختل په هغه وختو کې چې تحقیق وکړي د بیلابیلو هیوادونو په ژبو باندې په کلتور او عناناتو په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې و. بیا دغه محبوسین له محبس نه دوی بولی دي فکر کوم زیابه خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په محبس کې مواد به زه تاسو ته درکمه کېدای سي د استفاده مو کې یق د کاپی رایټ به تاسو درکوم. په دې کې مثلا ډیر مشهور سندره ګل دې په زلفو باندې قطار دي دغه سرتیری چې کله کله به کېنستل یا به لمر ته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناست و هغه خپل سات به تیرو دوی سندرې خپل زمزمه کړي نو دا محبس او دغه راز د چس تحقیق کوو دوی ته هم جالبه تمامه سوې ده. بیا راغلي دغه سندرې ثبت کړي دي نو په دغه پانتون کې دغه سندرې موږ ته راکړلې چې دوی د سلو کلو مخکې هغه محبوسینو ویلي دي او په دې باره کې د خپل هامبول پانتون بیا تحقیق کړی ده دې ته همغه دیتابیز جوړ کړی میتادیتای جوړه کړې ده دا شعر مثلا د چا د وروستي تحقیق پرې کړی ده سندره د کومو لهجه وه د کومو خلکو وه په دې باره کې ده.
مدقق صاحب دا سندره خو مخکې چې مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوي ده آیا دا خلک آرشیف کې دا سندره ساتلې وه افغانستان ته راغلی وو له دې جې سندرغاړي بیولي وو ځکه ما په دوه شکله هم له موزیک سره هم بې موزیک چې هغه جنګیالو بللې ده هغه مې واورېده او بله مې واورېده.
بیرته د هامبول پانتون علاقمند سوی ده چې هغه ارتباط چې د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي د انستیتیوت سره لري چې ښاغلی سرما سپراس کېده دوی راغلی یو ټیم افغانستان ته بیا دلته همدغه سندرې له ځان سره راوړې وې بیرته افغاني د اوسنۍ نوازندګانو ته ورکړې دي چې دغه نغمې دغه ګل د په زلفو باندې قطار دي یا دغه راز نورې سندرې چې د ننګرهار د سیمې هغه پخواني هغه داستانونه او بګتۍ او دغه موسیقي چې دوی غږولې ده ستاسې به زده کړمه. په دې کې بیرته په افغانستان کې دغه نوازندګانو ته مثلا د رباب او سرندې او هغه افغاني اصلي موسیقي تبله او ډولو ده پکې کار کړی ده بیا او تنبور هم. بیرته دوی جرمنانو دغه وخت چې دا سندرې بیرته هلته اماده کړلې نو تللی دي بیا جرمني ته هلته په یو غټ حال کې چې یو غټ کنسرت په نظر کې نیولی و په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغاړي همدغه نوازندگان تللي همدغه زړې سندرې هلته یوارې خلکو ته اورول سوي دي د سلو کلو مخکې بیرته بیا دوی دغه نغمونه استفاده کړې او بیا همالته کنسرت یې ورکړی.
ستاسو په خیال څومره اهمیت لري دغسې طرزونه او شکلونه چې ادي اقل په دې خو یو سل کاله تیر سوی دی دا څومره د افغانستان د موسیقي د اصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او د غونه د استفاده په خاطر باندې څونه اهمیت لري دا
خپل په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق څه سوی ده مثال شو زه فکر کوم تر 50 کلو پورې یا 70 کلو پورې بدلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی ده خپل دې سندرې اهمیت یعنی په غسل کلو نه مخکې خدا ویل سوی ده داسې د خپل پخوانی خدمت څومره ده کیرای سی یو نیم سل کال 200 کال مخکې د سندره یعنی د دغه خلکو پلرو به ویلې د دوی به نیکونه د دوی تر رسیدلې یا دوی په غسیمه کې سي سندرغاړو ویلې ده نو د ارزښت لپاره یو خو جالب ماته دا وسی موږ تر اوسه پورې په دې مسایل د مواد خبر نو سي آیا کیدای سي د نړۍ په نورو آرشیفونو کې هم داسې مواد سي په افغانستان پورې مربوطي یا ډېرې زړې سندرې سي له پخواني وختونه شاید موږ سندرغاړو نه ویلې لیکن کیدای سي دغه سندرې بیرته سړی باسازی کې بیا هنرمندان واخلي ځینې کمپوزونه وي یا ځینې سندرې وي چې هنرمندان کېدای شي دا خپل هم رازوندۍ کې یو هم په اهمیت باندې ډېر د ارزښت وړ دي.
Now we will play for you the song Gulde pa Zulfu that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf and it's in Pashto and yeah.
Yeah. Shaman di jul ko ta gulde pare pa di pul pul no ko gandar po ja
بولتے پر چل کو تاکہ حاجی
ځوان شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی. دی له څو کلونو راهیسې شعرونه او لنډې کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی. دی وایي په راتلونکي کې غواړم ادبیات ولولم او خپل آثار چاپ کړم. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي همدرد په خبرو پیلېږي.
نجیب الله همدرد یم، د کونړ اوسېدونکی یم. فعلاً په کابل کې ژوند کوم. شاعري مې تقریبا درې کاله کېږي چې شیرونه ملي کړی دي.
همدرد صاحب، لمړی اداره ته وای چې څنګه شاعر شوی؟ کنه هر څوک چې شاعر کیږي یو دلیل ځان سره لري چې په کومه لټ باندې شاعر شوی.
بله، شعر او شاعری خود الله تعالی له خوا یو انسان ته د انسان باندې پرزوونه وي او شاعر کیږي. نو خپل د شعر او شاعری سره ډیره زیاته مینه لرم او د وطن نه خوالو شاعر کړم.
لومړی شعر چې مولیک کله وو او کوم شعر مو د چپاړه مولیکلې وو؟
تقریبا درې کاله مخکې لومړی شعر چې ما لیکړ او افغان ملت په چپاغه کې یو ځونمرګ بریت تر سره شوی وو. نو زما سره ډیر درد وکاو، به مې ورته افغان ملت یو شعر جوړ کړ.
یعنی تاسو هغه د سینې متاثر شوی، هم دغه علت دغه باعث شو چې تاسو شاعر شئ؟
بله. وو
همدرد صاحب، دار ته وای چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا 200-250 شعرونه مې لیکلي دي.
ښه، ډېر ښه. کتاب مو تر اوسه نه چاپ کړی؟
نه، کتاب مې نه ده چاپ کړی، خو انشاء الله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان دی.
دا راته وایي همدرد صاحب، تاسو چې شعرونه لیکئ، مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وي یا د سینې متاثره شوی چې زموږ هیوادوال پکې وفات شوی وو. ډېری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي؟ چې شی مو شعر کې ډېر دي چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ؟
ډیره شاعری زما وطن ته مې کړې ده، خو په هر موضوع باندې شعر لیکلې شم او لیکم. خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلې دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلې دي.
ښه، ډیر ښه. یعنی تاسو وطن له حالاتو ډیر متاثر یې چې بیا مغه ناخوالی چې دی غراخلی او د شعر په ژبه بیانوي خلکو.
بله بله،
خدای مو بریالي لره. همدرد صاحب، کدا سه شعر اوس در سره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلې امنګ اوریدونکو ته وړاندې کینو ډیره بخښي؟
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکلم غواړم چې امغه تاسو ته وورم.
مهرباني.
افغان ملت، افغان ملت، خدای زوريږي بس نور جنگ نہ غواړو، ہر افغان جاڑی او جڑیگی، بس نور جنگ نہ غواړو، میندې مو کونډې شوې او خویندې خیراتونه غواړي، خونځي مو اور واخیست سوځيږي، بس نور جنگ نہ غواړو. الله ته پورته کړئ لاسونه د دعا په خاطر، الله ته پورته کړئ لاسونه د دعا په خاطر، سوله دی راشي زموږ خوخیږي، بس نور جنگ نہ غواړو. او یو ورور پاتېږي بل ورور وژني دا د څه لپاره، یو ورور پاتېږي بل ورور وژني دا د څه لپاره، نجیب همدرد پرې خپکیږي، بس نور جنگ نہ غواړو، افغان ملت خدای زوریږي، بس نور جنگ نہ غواړو.
ډیر ښه، ډیر ښه همدرد صاحب، واقعا ډیر ښایسته شعر وو، او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالی ورور له منځه لاړ شي، او زموږ هیوادوال وکولای شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. نو په همدې هیله همدرد صاحب، را به شو دې ته، ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کېږي باید مخکې نه مطالعه ولري، د لویو شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي. که تاسو راته ووایئ، مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ، یعنی مخکې له دې نه مو مطالعه لرله، که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی؟
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده، او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده. نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي، نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي، نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي. نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده.
یعنی تاسو مخبل مخکل دینه چې شاعر شي ډیره مطالعه مخړې و؟
بله، و مطالعه لرم.
ډیر ښه. تاسو د شعر په دنیا کې د څوک شته چې تاسو ته متاثر استه، همیشه شعر او شاعري لولي او هغه مولګوي؟
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي. هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي، اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي، او ډیر زیات مې خوښیږي، او د دې د شاعري څخه زه متاثر شوم.
او د شعر تر څنګ همدا صاحب تاسو لیکوالي هم کوي، کوي وازم هم دا شعر لیکي؟
بله، په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی، او د نثر په برخه کې لګیم کار کوم. نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده، یعنی یو ځوان بریالی ځوان څه کولای شي. نو په دې ناول کې به انشاءالله دا خبرې ټولې وي، او دا ناول به انشاءالله زر چاپیږي.
ډیر ښه. او د ناول ترڅنګ لنډې کیسې، ادبي ټوټې دا شیان هم لیکي؟
بله، او لیکلې مې دي تقریبا شل دیرش دانې راځي لنډې کیسې.
ډیره ښه ده همدرد صاحب. کدام راته وایي، دغه وروستیو څو کلونو کې ډیری ځوانان دغه شعر او شاعري ته ډیره مخه کړې ده، تاسو په نظر علت یې په څه کې ده؟ ضرورت ډیر ده، هغه د ټولنې درد دی باعث شوه چې ځوانان شعر او شاعري ته مخه کړي، یعنی علت یې په څه کې ده ستاسو په نظر؟
ډیری ځوانان دي اوس شعرونه لیکي. زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده، یعنی دی د شعر او شاعري سره ډیره زیاته مینه لري چې شعرونه لیکي. بل د وطن ناخواله هم سړی مجبوره کوي، بل د پښتو ژبه خوږه ژبه ده، ځکه پکې ځوانان شعرونه وي او شعرونه لیکي.
تاسو مخکې ویل چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوئ، څه پلان لرئ آینده کې؟ له خیره چې کله فارغ شي لوړ زده کړو ته ادامه ورکوئ؟ آیا غواړئ ادبیات ولولئ که تاسو کوم بل رشته خوښیږي؟
بله، کله چې مکتب خلاص کو نو کوشش کوم چې ادبیات ونیسم، او رشته مې د پښتو ادبیات دي.
یعنی دل پر چې تاسو انده مسلک ته باید انده کې مسلکی
ذکر
وکړي.
بله،
ډیره ښه ده همدرد صاحب. ک بیا هم خپل یو غزل مونږ اوریدونکو سره ووروي نو ډیره بخښي.
یو غزل مې لیکلې ده، زندگی په ما چې وکړه بے لتانه زندگی، قسم تیر شو پریشان زندگی، بے لتانا می پژوان نو هیڅ څوک، ته هم لاړلې شو ورانه زندگی، ما چې وکړه بے لتانا زندگی، زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم، زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم چې په خپل ژوند شوم خپېمانه زندگی، ما چې وکړه بے لتانا زندگی، زه د خلکو د پیغور نه زوریدلم، زه د خلکو د پیغور نه زوریدلم، ما ته هر ورځ وګرانه زندگی، ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، چې مې وژړل لتانه زندگی، ما چې وکړه به لتان زندگی
ډیر خیر ماشاءالله. همدر صاحب تاسو چې شاعری او لیکوالی کوي په افغانستان کې اوس نام خدای ډیر زیات بهیرونه جوړ شوی دي چې ځوانان ورزی ال تخپل شیرونه کرا کتنې ته وړاندې کوي یا غوندو کې ګډون کوي ځینې مسائل زده کوي. تاسو هم د خپل شیرونو د لا خوبی لپاره د لا اصلاح لپاره ځینو بهیرونو ته ورزی او شیرونه مکرر کتنې ته وړاندې کړي کله؟
بله، افغان ادب بهیر فعال غړی یم. افغان ادب بهیر په هر جمعه کې ورزم او خپل شیرونه کرا کتنې ته وړاندې کوم. یعنی ځینې هلته استادان دي لکه نجیب منلی، کاروان صاحب راځي شیرونه وایي او د دې د شیرونو څخه موږ یو څه لاسته راوړو او د هغې هغه معلومات چې دي موږ نه یو څه زده کوو. او بهیر داسې یو ځای دی چې د هر ځوان د هر چا دپاره دروازه په مخ پرانستل شوې ده او هغېز نه ډېر زیات معلومات لاسته راوړو.
مننه همدر صاحب. اوس پر شو ستاسو راتلونکو کارونو ته چې په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟ لکه مخکې هم څه نه څه یادونه وکړه خو که بیا هم راته ووایي چې مثلا څه مو پلان کې دي د کتابونو په چاپ برخه کې، شاعرۍ په برخه کې، او همدارنګ تاسو چې ویل لیکوالي هم کوئ؟
لویه هیله مې دا ده چې زه خپل ټولګه چاپه کما، نو کوشش کوم او کار مې پر روان کړی دی او اینده کې مې دا پلان دی چې د ځوانانو دپاره او د خپل ملت دپاره په ادبیاتو کې یو څه.
ډېر ښه. او همدر صاحب، که په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري؟
لومړی دا خبره کومه چې راځي مطالعه وکړو، وطن په مطالعه باندې جوړیږي. همدا کتاب دی چې زموږ وطن به جوړ کړي. او د ځوانانو شاعرانو لپاره مې دا وینا ده چې که غواړئ شعر ولیکئ نو مطالعه ډیره زیاته وکړئ او د دې ترڅنګ بهیرونو ته لاړ شئ، د هماغه بهیر نه تاسو یو څه لاسته راوړلی شئ او ستاسو په شعر باندې مثبت تاثیر کولی
شئ. ډیره مننه همدر صاحب، ډیره زیاته مننه دا چې راغلی خپرونې ته.
تاسو نم ډیره زیاته مننه کوم چې زمو د خپرونې ته راوغوښتلم.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
ولانده ده اقبال حسین افکار مرکه لرو. اوس ده نکل وارده دا ځل وږمه ده نورو نکلونو ترڅنګ د صوفیانو یو نکل هم لوسته. تاسو را بولم ده دی نکلونو اوریدلو ته.
د حکمت میوه. ایوی خزی د حکمت د ونې د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یوه رسېدلې سړی ته ورغله، پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسېدلې سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې، او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت بیوه ومومې. ښځه یوه بل رسېدلې ته ورغله، هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلي وو. ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسېدلي وو او په پوهه او حکمت مشهور وو. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه، ښځې لټون ته ادامه ورکړه، او چې پوره 13 کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه وخته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړی ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسېدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر 13 کاله او 13 ورځې پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفي شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپي. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبو با ویرید. زکه پو اوبو که به یه خپل عکس ولید. او هغه با یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویری پروا ونه کړه. سین ته یې ودانګل. هورې عکس ورک شو. او پو شو چې د د ویری سبب دی په خپله وو. د سین په منځ کې هغه خند ختم شو چې د سین په غاړه د ده او د ده غوښتنې تر منځ ولاړ وو. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه په خپله خند یم. ما د دې سپي له چلنده حقیقت زده کړ. واقعیت ومنم. یو ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت خي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځایه راځي؟ ملنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مصیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهیږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بی احترامي ښکاره شوه یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټول خلکو چې د ملنګ ځوابونو به حوصله کړی وو، ملنګ پسې واخیست او هغه په یوه داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټول خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهولو چې موږ اکثره هم داسې یو. د پلوی لاس ځان همغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له اعدام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. ده چې ټول عمر خلکو ته په لارښوونه تیر کړی وو، پښتونکو ته وویل، بس دغه ارمان مې په زړه پاتې دی چې د اتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو، د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټوله ولو تېروئ، خود خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوئ.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
افکار صاحب، هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره آشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار چې دی نو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چې دی نو زه پیدا یم او هسې په خټه باندې با جوړی یم او بیا با جوړو کې سلارزیم، بیا د ملازمت په هغه کې و سرکاری وظیفه مارګلی په کنډو واړو لو اسلام آباد هغې کې په کال 1971 کې زه هلته لاړم. هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا، نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروستو چې دی نو مونږ به هسې یو ملګري راټولېدو. په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پختو ادبی سوسائٹی ما سرا پاغه کې محترم شفق صاحب زمو مشر شاعر دی دیب دی او غنی خټک صاحب نذیر الاول کریم عنایت الله ضیا عبدالحادی معیار دا زمو سرا پدغه ملګر دی کې کومک کو او دغه تنظیم چیرین وسه پورې هغه ودان ډیر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه وکړو کتابونه چاپ کړو اوسم لگیا دے کار کی
افکار صاحب تاسو شاعری کوي دا شعرونو کتابونه مو چاپ دی نمونه ایسه دی
زما کتابونه چې دی یو د مارګلی پلمن کې د پښتنو هلې ځلې او یو د شمبابر د خپل فن په اینه کې بل د خوشحال او رحمان دا خوشحال او رحمان جرینو دا دواړه کتابونه دا مرتبی دي دا موږ سیمینارونه کړو هغه کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي خوشحال رحمان او شمبابر د خپل فن په اینه کې بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علي زلې په دې کې یو مقاله را او دا غي سره بیا شیرین او رودادونی دي د مختلف زمونږ د کمی تنقیدی غونډې چې شوي نو هغې رودادونی دي او بل زما شعري مجموعي چېره نو هغه دی د بیدیا سپرلی نو هغې پسې اوس زما په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور نو هغې کې جیرې نو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونې لیکلي د ادبي دستورو نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعرانو دیبان جیرینو دغه کتاب ډیر خوښ کړی دی او نور ما سر اوس راتلونکي کې د ډیرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي لکه حمزه صاحب خط دی را سره قلندر مومند صاحب دی ایوب صابر صاحب دی تقویم صاحب دی راجولی شاه صاحب دی داسې بیا رضوانان هم دي را سره نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم
افکار صاحب کا یو شعر دی راته وایي چې خپل د خوخم وي او یاد دی هم وي
یو خو په یاد جماعته یاد دی او زما اکثر خوخي زی وې منو هغه دا سره غزل دی یار ستمګر سه دی چلو کړو تا د محبت په خار يرغل کو او ما ویل ته پوه شوې په لار شوې ما ویل ته پوه شوې په لار شوې بیا د کار په تور شپه د غل کو او گل جانان ډیر درته مختوری یو گل جانان ډیر درته مختوری یو سر سنم سستا دور بلوکو او سگی لبزه در کیبانو کلم کار خود پردور سره خپل وکلو او تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی زړکی می ارمان چې د کابل وکلو ولې د نظر په بل واړو مونږ خو هر کلی درته په ګلو کو او مونږ درته افکار په لاره نوستی دي تاسو پر یارانو کلک تللو کو
ډېر ښه شعر و افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې
نو دې کې دواړه دي خو د قام چې ری هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دنه او د غي کنه نو هغه هم شته د کام شیرینو کام او چې په درد باندې څوک درنمن نه نو بیا خو چې خبره چې شاعر نه شو کنه
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډیر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډیر زیات له چاپیریال متاثره کیږي هغه د خپل ځان بیان پاتې کیږي
نه داسې نه ده دا خو دا سره کنه چې یو د خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد چار چرته کنه هغه کته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم کنه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم کنه نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم دې کې بیا یو داسې خبر هم کیږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي کنه څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي، نو بیا چې یو خفن کاری او یو ښه هنرمند دغه موسیقاری سندرغاړی انځورګری انځورګری نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې دی د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح کوله نور انسانانو هم په دغه کي نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه دردي د هغه روح اظهار جبه ورکوي که نه موسیقار ول موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جبه ورکوي.
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي، خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي؟ یعنی که موږ وګورو ډېر زلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې، د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې، خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي، خواخوږي دې ورسره پیدا شي.
نو دا سره چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تره چې دی نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوسته نه کوي. پکار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو، رحمان بابا شو، کنه بیا زمونږ دغه شو، امید بابا شو، کاظم خان شیدا شو، کنه علی خان شو، دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي. بیا د جدید دور کم مونږ سره ډیر ښه شاعران دي کنه لکه غنی خان دی، حمزه بابا دی، اجمل خټک دی، کلندر مومند دی، کنه دغه شان نور هم ډیر شي دي. او دلته زمونږ په دی خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې، موسی شفیق صاحب کنه، او دا کاروان دی، نو ډیر شاعران دي خخه دلته بلا شاعران دي. داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی کنه، نو دا نوي ځوانان له پکار دي چې ردي استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم کنه. نو دغه تقریبا دغه دی.
اوس که یو غزل راته ووایې.
نو ډیره مننه. دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل اوخ کې، په خیراج کې در کو ما خپل اوخ کې، او لیونی د محبت ګوته په غاخ دی، لیونی د محبت ګوته په غاخ دی، ستا په جون قربانو ما خپل اوخ کې، او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې، ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې، لکه شمع بلوم خپل اوخ کې، او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه، څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه، او په لیمو چې زنګو ما خپل اوخ کې، او خدای سیال مکل د سیالو سره سیاله، په څوکړه کې ورو ما خپل اوخ کې، او زه خو نور د سحر نه یم شاعر یم، زه خو نور د سحر نه یم شاعر یم، چې د ګل بیلو ما خپل اوخ کې، او زه د ژوند په لار روان یم افکاره، زه د ژوند په لار روان یم افکاره، فکر خورو مخپل اوخ کې.
افکار سه بیو پختنه یو شعر بل به هم در ناورو. یو خبره تاسو مخ کې وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او اوسنی ښه شاعران ولولي، خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې رانه شي؟ یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپل لاره پیدا نه کړي.
دا ستا ډیر ښکلی زبردست پوښتنه ده. واقعتا داسې دی چې هغې د دغه هغه لوسته چې کوم وکړي ښه نو هغه دې په خپل دننه چې دی هغه جذب کړي که نه، نو بیا دې هغه د هغې نقل نه کوي. لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی، نو د هغه بعضې اکثر ځوانان داسې هم وکړي چې هغه په ځمکه کې هماغه خیال وي که نه، نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کې هغه دغه کوي نه دی ورسره ووایي چې یاره دا د پلانی استاد پلانی د پزمکه کې دی او خیال دې هغه سره نه وي که نه نو کفرس کې خیال هغه سره نه وي نه وي او هغه سره الفاظ هم نه وي هنر ورسره نه وي لکه هنر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه دي په کار داری چې هغه د فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر خخ کتابونه دي اوس پښتو کې هم شته که نه نوي زلمي تعلیم یافته دغه شوي او ډېر خخ کتابونه لیکلي نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو هغې د فن باره کې چې دی نو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکاڼی نو هغه هم د شعر په باره کې پورا دغه ډېر آسان کتاب دی بل کتاب چې دی نو هغه الان کې راغې کې راغه ډېر سیزونه خو دا ده چې هغه کتاب بنده وګوري ساهو پښتو نو هغې سره پښتو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي هر څه په چیرې نو په محنت کېږي چې محنت وکړي نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کړي او نثر تجربه خ افسانه دی ولیکي ناول دی ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډیر ضرورت ته او خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر جرینو چې د شعر هم کیږي خو چې ښه شعری او هغه هم خلک ګوري خو دا چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام یې زیات دی
په پای کې که یو بل غزل راواوروي
بس دا یو بل غزل دی ته هم پښتنه شه زه پښتون یم ته هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سوری در سره په لار روان یم سوری در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مان پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګلې سنگ وینم نور به د سحر ګلې سنگ وینم ورک چې ستا د زلفو په افسون یم او ګلې ګل به دې د سڼې شم افکار یم ګل به دې د سڼې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه په کړون یم ډېره مننه ستا ژوندی اوسې او ګلالۍ اوسې بریالۍ اوسې کور ودان